درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسه و اتنیوی د حمل اتلسمه او د میلادي 2019 د اپریل ومه. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی ده، میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د سولې پر بهیر د جوړیدونکو غونډې، د بادغیس د بالا مرغاب د وروستي وضعیت او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د بادغیس والی وای بالا مرغاب د دولت د وسلوالو مخالفانو لاستنه دی لویدلی. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. ملګری ملتونه وایي راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس والی وایي چې آب کمری او بالامرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالامرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د آب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړی و، خو عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته وویل چې بالامرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، مګر په آب کمری کې هیڅ خبره نشته. ملک زی وویل چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیرې تر زرو زیات دی د بالامرغاب د نیولو هڅې کوي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د روانې غونډې په اړه خبرې وشي. داوزی هم دراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوی پر جوړولو به هم خبرې وشي.
مهمه خبر خو به د قطر احتمالي غونډي او کاهیانن وشي، یعنی 14 15 16 نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوک، د طالبانو د خوا به څوک، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوک.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. اجرای ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته ولاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوې، ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې اجرای رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره کتلی دي. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړی شي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسګن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه وښوده.
Members of the Security Council expressed
دی وای د امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کړکیچ د لیبیا ثبات د ملګرو ملتو لپاره د مزګرتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی د میاشت امنیت شورا دورې مشي په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداري ورکړ چې په لیبیا کې دی لاسوهنه نه کوي. او په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه غوندي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمینې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمیر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې اوښکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومته د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. زموږ غږ ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. Thank you. په کابل کې به نن د سولې پر بهیر خبري وشي. د سولې د عالي شورا د دارالنشار رئیس وایي
مونږ خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د ښکیانو ترجیح خامخا په هغې کې ده چې د هغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي دغه بل دور.
د بادغیس والي وایي د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط ته نه پرېږدي.
آخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت د دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره مونږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
مونږ د دې جنګ له وجې را بې ځای شوي یو، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه مونږ غواړو دا چې زموږ جګړې ته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي.
په بلخ کې د سیلونو له کبله بې ځایه شوي خلک د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په زینو شارونو کې په اف ام 3.15 څخه اوري او د افغانستان په نورو ټولو برخو کې په ام باندې اوریدای شي. په کابل کې به نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی وایي چې نن په قطر کې تر روانې غونډې پړه په کابل کې خبرې کیږي. ښاغلی داوودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت پړه به هم پریکړې وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې د چونداغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي دغه بل دور.
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبري وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستان مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکي پریکړې کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستانه به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کېدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نه شو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. نو داسې اختلافات و.
محمد عمر داوودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آیا د بادغیس بالا مرغاب ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس ته والی وایند پرون ازادي راډیو ته وویلي و چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلي دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازی ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د بادغیس والی بیا وایي چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او تازه ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشتي جلالزی په دې اړه د بادغیس له والی شاغلی عبدالغفور ملکزی سره مرکه کړې. شاغلی ملکزی وویل
کدسه موږ فکر وکړو چې یو سل څلوېښت کیلومتره زموږ د قلعینو نه لرې دی. جغرافیه موقعیت ترکمنستان سره یو سل درې پنځوس کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماتیک مسله هم ده. باید د دې لپاره موږ باید اخر تر حده پورې باید موږ مقاومت د دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره موږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپله بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي. چشنیان پکې دي، د غم پکې دي، ازبکان هم پکې دي، کمانډو ترینین سره فورزم کمانډوان هلته دي، دو دی مثلا دغه د قطع خاص دي، پولیس دي، دي ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب وو. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غوندې کور پخوانی، هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه هم ایستله. ولې دلته چا سپذیري شته چې د اوس هم ایستله، د کنډکټر نږدې کړل ورسره، د مغوی سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیسی محلی دی. مثلا دی بالامرغاب ته لاله مامیت وزیر دفاع سره خپل بالامرغاب ته تلم د سانه منجی نو کتل.
والی صاحب محترم، دلته خو ازادي رادیو خبري اعلان وای وای په بالامرغاب کې پولیس ماسره او اردو ماسره او ویل چې ملي دفاع وزارت سم نه وای چلته اضافي قوتونه رسیدلی. نو تاسو دا ټول خبري ردوي، یعنی داسې شي نسته چې
نه کورنی ماسره البته نشته، کورنی سره کار نشته. دچا دی هغه چې دچا کور ماسره دی او څوک دی البته محلی خلک دی، محلی خلکو کې به دا مسائل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو د پاره چې هلته دغه وو یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې عبدي قومندانۍ کې ما وویل که نه، نو دا لږ زره دغه تهدید لاندې شته، جدي تهدید لاندې وو. نو د دې تهدید په خاطر باندې موږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي وو. دا کسان هم راوستل، د ماسرې هم خلاص کړي دي. هېڅ او زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې پوهیم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پرېښی نه دی، د نږدې د کنډک سره.
د بادغیس والي عبدالغفور ملک صاحب.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تکارو فلسطین هغه چې تکار مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د افغانستان لوی څارنوالۍ د مهسا په نوم د یوې ماشومې د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د مهسا د قتل دوسیه له بشپړو څېړنو او د تورنو کسانو له اقرار وروسته سترې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان لوی سرنوالی په هیواد کې د تختونو او د قتل پیښو ته په اشاره سره ګواښ کوي چې نور د دغه شان قضیو پر وړاندې د مافیت فرهنګ پای ته رسیدلی دی. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د مهسا په نوم د یوې ماشومې د تختونې او قتل د قضیې د څېړنو د بشپړېدو او سترې محکمې ته د لیږلو خبر ورکړ. دی وایي دغه قضیه د داخلي او خارجي جرایمو پر وړاندې د مبارزې د سرنوالۍ لخوا وڅېړل شوه. دوه تنه د قضیې په تړاو نیول شوي وو. دوسیه مو نن محکمې ته وسپارله. دقیقا تر ټولو سخته جزا چې د افغانستان د جزا په کوټ کې وړاندیز شوې غوښتنه شوې ده. خاغلی رسولي وایي د مهسا دوسیه دوی ته د تیر کال په کب میاشت کې د کشفي او امنیتي بنسټونو لخوا وسپارل شوه او د شلو ورځو په موده کې د دغې قضیې ټول اړخونه وڅېړل شول. دی وایي د قضیې په تړاو نیول شوو دوو تنو اعتراف وکړ چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره یې د مهسا په تختولو او وژلو لاس پورې کړی دی. دغه پیښې د ولسمشر په ګډون د حکومتي چارواکو او ګڼو خلکو غبرګون نه راوپارول او ان تر دې چې د افغانستان صرافانو په ټول هیواد کې د یوې ورځې لپاره کاربندیز اعلان کړ. د لوی سرنوالۍ ویان دا شن په تیرو دریو کلونو کې د تختونو 1500 څخه زیاتو قضیو د رسیدنې خبره کوي. وایي چې په دې تړاو 1033 تنه پیژندل شوي چې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ساعت 2:00 او 15 دقیقې دی. زما شخله ازادي رادیو هره. اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خبرونه په یو لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځین امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغه پراخو هڅو په لړ کې چې غواړي متحده ایالات د خپلې 13 کلنې او ډېر لګښت جګړې څخه لرې کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دی ریپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو دا سلام مشورې په داسې وخت کې روانې دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وایي په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلي وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګرانبیا ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او پکې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډېر ستر بلل شوی. د خبرونې په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده په ډاګه شوی چې په کوم شمېر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وایي په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونل بوخت ساتلی. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ له افریقا څخه تل دا اورو چې موږ دغلته د هغو چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د سلورو یا 500 په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړي. دې رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړي چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي له کبله یې لري او همدې تاوتریخوالي د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د کونړ له چپی درې څخه کړه شوی کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره عملیات وکړي. دوی وایي چې که حکومت عملیات وکړي نو وبکړی شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع په اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپی درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د 14 ورځ د چي حالات ترنګلې دي. شاوخوا 3500 کورنیو د جګړې پیل کېدو لویری خپلې مینی پریخي او نن سبا د یو او بل کره د ژوند شپې ورځې تیروي. ل چپی درې راکړه شو باندې د حکومت او برستندوی ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صاحبی د به پورز کډوالو ته د ویشل کېدون کوم رستو پاړه ازادي راډیو ته وویل
یو له سو پامینو سره د دبليو پی مو سره ادارې له خوا مرسته شوې ده. یو 38 وز د یونیسار د خوانه په مرکز کې مرسته وشول. همدارنګه ته 400 کورنۍ سره د ایم سی دو مو سره له خوا کومک شوې ده او نور کومکونه روان دي ساحه ته. دا کډوال چې زیاتره امنیت چپی داري ولسوالۍ امنیتی ساحو ته مرکز ته او هتاف شپږو سو پامیل چې د ننګرهار ته تل
راکړه شوی کسان که هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوختي خو غوښتنه ده د چې دوی ته دی بیر تخپل کورونو ته د تک زمينه برابر کړی شي. حنیف الله او روح الله وای
اوس مو سره کمپرو کومه کوشر د ساتلو کومه کراسو صابون نور شانګي اسو دي کومه کراسو وشو ان شاء الله په قشار نو مرسو سم کومه کوشر مو اتم له قشار دي کوم چې مو امنیت راشي مو به خپل کورونو ته راشي خپل کور کې اوسي ګو نو امره تو شي د امنیت راځي او صلح مو شیم د امنیت راځي.
امي خلافت له خوانه د امر اسلامي خوانه جنگ روانو مونږ دې جنگ له وجه عربي زشيو کورونه هر څه نهلته پاتې شوي دی. ډک ډېره مننه کوو د حکومت د خوا نه چې موږ سره مرستې وکړي او انشاءالله نورې مراته اطمینان راکړی چې مرستې زموږ دوام لري. ځکه چې هلته موږ پیدا شوي موږ خاپوړي کړي دي هغه چا هېرېږي. موږ غواړو دا چې زموږ ځای کې بېرته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبي ته امن شي او موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا دولت څخه زموږ هیله ده او دا موږ غوښتنه.
د کونړ سرپرست والي ډاکټر ګل محمد بیدار به وایي چې په چپه دره کې عملیات پیل کړي او دغو عملیاتو ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپلو کورونو ته د تګ لاره برابر شي.
ډیر فوکس به مو بیرته په عملیاتو باندې وي چې تصفیوي عملیات په لار باندې واچو. ګرچې اچولیم دي خو دا پروسه بلک تشدید کو تر څو د دې لپاره به ته زمينه د بازګشت مسایله
د وری یعنی روان میشتې په دوهم او دریم ورځ په چپدره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ درې تنه ولسی وګړي هم وژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې. اوس هم په چپدره کې حالات ترنګلي دي.
د کونړ په چپدره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي، خو په بلخ کې بیا سیلونو یو شمېر خلک بې ځایه کړي دي. په بلخ ولایت کې سیل ځپلي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي. د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي. له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
وروستیو سیلابونو په بلخ کې 15 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو د پراخو ویجاړیو سربیره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیا سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي. د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیا سیمې د شورا مشر عبدال رشید ازری رادیو ته داسې وویل
سیل بیخي بیا د سیل زیات وو چې وینې هیڅ مخنیوی نه کېدی. یعنی په سلو کې 95% کښتې پاکې زله بینه وړې د دا دوه درې ورځې ځکه ته پورته ځغلم چې څوک ما ناره نه اوري. نو موږ له حکومته دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلومتره 3 کیلومتره د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپله او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی. د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته حاسب رسیدلی دی. د دهدادي ولسوالۍ د نوآباد کلي اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولي دي، خو تر دمه هیڅ یو دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې. دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي. د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکی احمد چای پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي، کورونه وړاند کړي، ډېری کورونه وړاند کړي دي. سرپناه څوک نه لري، هغه څوک چې کورونه وړاند شوي ډېری خپلوانو کره اوسیږي.
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان هم خبرې وشي. ملګری ملتونه په لیبیا کې د انتخاباتو خبره په داسې وخت کې کوي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې اور بیا تود شوی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی غسان سلامه ویلي چې دی هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کنفرانس جوړ شي. دا کنفرانس د لیبیا په جنوبي ښار غدامس کې پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولی شي که نه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنګ دی انتخابات آسان نه دي، خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګري ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات د ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازی کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Members of the Security Council expressed deep concern at the military.
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د لیبیا ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوتریش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنۍ جګړې د پیښېدو مخنیوی وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداری ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي، دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقې په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
دا هم د خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی. د بارغیس والی وایي چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې دي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته ولاړه شي. ملګري ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. او په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه اغوندي بیا مظاهره وکړه. زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه.
نوم می زرمینه د کندهار اوسیدونکی.
اګرانی څه کار کوي اوس فعلا؟
فعلا نست نکوم د کور.